د مازیګر 15 بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د دې ورستۍ خبري غړی کوربه مو یو ځل بیا زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په ورځ چې د پاکستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې اسلام تر سپکاوي په موضوع د جوړ شوي فلم غندنه کړې. د پاکستان سپریم کورټ د این آر او کیس اوریدنه د روانې میاشتې تر 15 نیټې وځنډوله. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حکومتي تیاریانو او په جنوبي وزیرستان کې شوي د قبایلي مشرانو د یوې جرګې حال هم درکو. خو اول ورځو ګلایسته چې د دې سات مهم خبرونه ترنورو.
لومړی د خبرونو سره کې د پاکستان او د افغانستان ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په غونډه کې د اسلام ضد فلم غندنه کړې. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو کانوای سره نږدې بمی چاودنې کې یو سرتیری وژل شوی او 14 نور ژوبل شوي دي. او د شام په پلازمېنې دمشق کې د ایران انګریزي ژبې ټلویزیون پرېس ټي وي یو خبریال وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هغه فلم چې پکې د اسلام سپکاوی شوی په سخت ټکو کې غندنه کړې او د نړۍ د مشرانو یې غوښتنه کړې چې دا ګام د یو جرم په توګه وګرځول شي.
که څه هم موږ تاوتریخوالی له پامه نسو غورځولای، نړیواله ټولنه باید یو خاموش تماشای نسی جوړه او دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي چې د نړۍ امن تباه کوي. پاکستان له ملګری ملتونو غوښتنه کوي چې دغه زیاتېدونکو اندېښنې ته ځواب ووایي او د پراخېدونکو اندېښنو او اختلافاتو په کمولو سره دی نړیواله ټولنه یو ځل بیا متحد کړي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر عامر کرزی هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم غندنه کړې او ویلي چې داسې عمل چرته هم د خپلې رای د اظهار له ازادۍ سره سمون نه خوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وخت راغلی دی چې هغه خلک په شاکل شي څوک چې د امریکا لویدیز او د اسرائیل پر ضد د خپل سیاست د مرکزي اصولو په توګه نفرت راپاروي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې د پرانستې په دستور کې نوموړی ویل د اسلام ضد فلم چې په اسلامي هیوادونو کې تاوتریخوالی هم راپورته کړي سره نه یوازې د اسلام بلکې د امریکا هم سپکاوی شوی. ښاغلی اوباما زیاته کړه په تیرو دوه اونیو کې شخړې نه یوازې په امریکا حمله وه بلکې پر هغو هیلو هم حمله وه چې پر اساس یې د ملګرو ملتونو د سازمان بنسټ ایښودل شوی دی. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو کانوای سره نږدې بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او 14 نور ژوبل شوي دي. د مشال رادیو خبریال د ناصرګند چارواکي د خولي ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان شوا تحصیل کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ملشا ځواکونو کانوای تیرېده. د سیمینه د مر ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه دي. د پیښې پړه لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان الیکشن کمیشن په بهرنیو هیوادونو کې مش پاکستانیانو ته په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ووټ استعمالولو پروګرام ځنډولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن چارواکو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ووټ اچولو لپاره به بهر مشته پاکستانان خپل هیواد ته راځي. الیکشن کمیشن د دې فیصله پر شا ځینې ځانګړي حالات او قانوني ستونزې ښودلې دي. د شمیرو تر مخه دا وخت د نړۍ په یو سل شپږ هیوادونو کې سلویښت لکه پاکستانیان میشت دي. د الیکشن کمیشن په غونډه کې دا فیصله هم شوي چې د ښځو په هغه پولینګ مرکز کې چې د ووټ اچولو شرحه د 10% نه کمه وي نو په هغه مرکز کې به بیا ټاکنې کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ملګرو ملتونو ته په خپل تازه وینا کې اوسنی لانجمن فلم وغندو چې پکې د اسلام پر ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بلنډې وهل شوي نوموړي دا یو پارونکې کړنه بللې. کرزی دا هم ویل چې د پاکستان کردار ډیر زیات مهم دی او د ته هیله مند دی چې د سیمې په امن راوستو کې ترسره کولی شي او د په خبره په افغانستان کې د امن د نړۍ سیمې او پاکستان لپاره هم مهم دی.
We remain hopeful for the critical role that our neighbor and brother the Islamic Republic of Pakistan
mush hilaman gyu chiz mush gawandai ror hiwat Pakistan bait muhim role wolobul pawrstwi kaluna ki mush aw pakistani wruna mu lasuli sakha damlatar pa barkha ki nijde aw layo bal sara pa khabaru pa Afghanistan urstwi rakiti hamle da hugu hadsu pa ara da pshtuno pida ke do khatar ramasta kawi chi dwaada hiwaduna da gad amniyat aw sokali da tingasht pa hadaf kawi
security and prosperity.
ولسمشر حامد کرزی ویل چې د افغانستان ولس له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې لوی تاوانونه ګاللي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د نشي توکو او د قانون نافذولو چارو نړیوالې ادارې د قانوني زده کړو سټینفورد سکول ته تر 15 کلونو پوری د 2.2 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړي چې په افغانستان کې د نوي قانوني زده کړو پروګرام وغځوي. د افغانستان د قانوني زده کړو پروژه به له خپل اوسني ملګري د افغانستان امریکایي پوهنتون سره د ښوونې لړۍ پراخوي چې پکې به طالب علمان د افغانستان په کابل کیمپس کې د 15 کلونو په موده کې د بیچلر آف آرټس او بیچلر آف لا ډیګرانی ترلاسه کولی شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. ایران وایي چې د شام په پلازمینه دمشق کې د دوی د انګریزي ژبې ټلویزیون پرېس ټي وي یو خبريال په ډزو وژل شوی او د بیرو مشر ژوبل شوی دی. دا وژنه په داسې حال کې شوی چې د شام د اطلاعاتو وزیر وایي نن د شورو په ورځ په دمشق کې له لوی فوزي مرکز سره جوخت لښو دوه بمی چاودنو کې مرګ ژوبله نه دا وختي. خو د عمران الزهوبي په خبره وسلوال ترهګر چې اشاره د بشار الاسد په وړاندې جنگیدونکو یاغیانو ته د چاودنې په وخت په سیمه کې موجود وو. د شام نورلس میاشتنی شخړه کې د مشک په چټکیا سره د جنگ په میدان بدلیږي. ملخوا د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون په شام کې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هلو ځلو غوښتنه کړې. اورسته خبر دی چې ملګرو ملتونو په جګړو هوارولو کې د خزو کردار په هلو ځلو کې نورې مالی مرستې ترلاسه کړي. د امریکا یو غیر سرکاري ادارې د انسټیټیوټ فار انکلوسیو سیکورټی اعلان کړی چې د امن هلو ځلو په ترڅ کې د برخه اخستونکو خزو لپاره به 2 میلیون ډالر ورکړي. په بوسټن کې میشته ادارې مشره چې د امریکا پخوانی سفارتکار ده وایي دغه نوې مالی مرستې به له حکومتي چارواکو، قانون جوړونکو او د مدني ټولنو مشرانو سره د خزو ورګډولو لپاره وکاروي. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان، افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د اسلام د سپکاوي د فلم غندنه کړې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په دغه رنګ مجرمانه کړنو چپ خوله پاتې نشي.
The international community must not become silent observer and should criminalize such acts that destroy the peace of the world.
د پاکستان سپریم کورټ د این آر او کیس اوریدنه د روانې میاشتې تر 15 منټې ځنډولې ده. د قانوني چارو یو کارپوه وایي عدالت غواړي چې حکومت له یو واضح دری سره راشي.
خط لیکو لګیا یو دا عدالت په حکم په وجه نه موږ دا خط لیکو نه مخاله چې دی باندې عدالت لګی اعتراض کوي چې دا خبره لګه کلیر کړي.
او د قبایلی سیمې یو شاعر وایي له دوی د ګل او د بلبل خبرې هېرې شوې دي.
په قبایل شي چې کوم شاعرون دي هغې د رومانس خبره کوله، هغې د چمن خبره کوله، د ګل خبره کوله، د بلبل خبره کوله، په دا وس وخت شي دی د غم خبره کو، دی د مایوسۍ خبره کو.
په خبرونه کې د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شي. دا هم د خبرونه ولنې ریپورت. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي د نړۍ مشران دي خاموش نه کینی او د مذهب د سپکاوي فلم دي مجرمانه ګام وګرځوي. بلخوا صدر براک اوباما وایي دی فلم کې نه یوازې د اسلام سپکاوي شوی بلکې د امریکا سپکاوي هم پکې شوی دی. په دې اکلا نور تفصیل درته منور شاه د مشال د خبرونو د مرکزی څانګې په دې یو ریپورت کې وړاندې کوي.
د نهه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال صدر آصف علي زرداری د اسلام مخالفه فلم غندنه وکړه او د نړۍ په مشرانو یې غږ وکړ چې دغه ډول ګامونه د مجرمانه وګرځوي.
که څه هم موږ تاوتریخوالي له پامه نسو غورځولای، نړیواله ټولنه باید یو خاموش تماشای نسی جوړه او دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي چې د نړۍ امن تباه کوي او د بیان د ازادۍ د ناوړ استعمال په ترڅ کې د نړۍ امنیت په خطر کې اچوي. پاکستان له ملګری ملتونو غوښتنه کوي چې دغه زیاتېدونکو اندېښنې ته ځواب ووایي او د پراخېدونکو اندېښنو او اختلافاتو په کمولو سره دی نړیواله ټولنه یو ځل بیا متحد کړي.
د نهه په ورځ سهار د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته د امریکا صدر باراک اوباما خپل وینا کې وویل دغه فلم وروسته په اسلامي هیوادونو کې د امریکا خلاف راپارېدلي تشدد خلاف دی د نړۍ مشران را یو ځای شي.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video. And I believe its message
ما دا خبره واضح کړي چې د امریکا حکومت د دغه فلم سره هیڅ تعلق نه لري او زه په دې باور یم چې څوک د انسانیت لپاره احترام لري هغه به دې فلم کې ورکړې شوی پیغام ونه مني. دا فلم یوازې د مسلمانانو لپاره سپکاوی نه دی، بلکې دا د امریکا لپاره هم سپکاوی دی، ځکه چې دا یو داسې ملک دی چې د هر نسل او عقیدې خلکو ته په ډاګه هرکلی
کړی.
د اسلامی ملکونو د همکاری تنظیم او آی سی د نهې په ورځ ویلي چې د اسلام نه د ویرې پیدا کولو خلاف دی قانون جوړ کړی شي، لکه څنګه قانون چې په ځینې هیوادونو کې د یهودو خلاف او د هولوکاست په اړه په اظهار کولو لګول شوی دی. د مصر صدر محمد مرسی ویلي د رای د اظهار د ازادۍ ترڅنګ ذمواري هم راځي، په خاص توګه په داسې حال کې چې امن او استحکام د خطر سره مخ کیږي. په عین حال کې د امریکا او عرب لیگ ترمنځ د خبرو اترو د لا زیاتولو یو لوزنامه هم لاسلیک شوه. په دې لوزنامه نیویارک کې د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن او د عرب لیگ مشر نبی العربی دستخطونه وکړل. په دغه مقام میرمن کلینټن وویل په دې ورستیو کې رامنځته شوي حالات د امریکا او عرب نړۍ ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو د اهمیت تقاضا کوي.
Our institutions, the government of the United States. مو امید کو چې نه یوازې د امریکا او د عرب لیگ ترمنځ تعلقات به مضبوط وو، بلکې د امریکایي او عرب نړۍ دولسي خلکو ترمنځ تعلق به هم ټینګ وو. د رسته په خې مونږ ته یادګیرنه کوي چې د لړکی ډیر کار کول پکار دي، او مونږ د یو بل ترمنځ د هم اهنګې پیدا کولو او د اصولو د حفاظت لپاره د سیمه ایزو ادارو په لور ګورو. د مثال په توګه عدم تشدد او برداشت لپاره مثبت ګامونه پورته کولو په نتیجه کې مونږ د خپلو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره کار کولی شو.
constructive and practical ways to make a difference in the lives of the people we serve.
بلخوا نبی العربی د دې لوزنامه هرکلی وکړ او وی ویل چې د سیمایزو مسلو د حل کولو په لړ کې د امریکا سفارتي هڅه ډیر اهمیت لري.
Arab world has a lot of contacts and historic contacts with the United States.
عرب نړۍ د امریکا سره ګڼ شمیر تاریخي رابطې لري. زه به دا ووایم چې زمونږ زیاتره مسلې داسې دي چې په حل کولو کې امریکا کردار تر سره کولی شي. د مثال په توګه د فلسطین مسله کې زمونږ د امریکا رول ته اړتیا لرو، او دا اوس د شام په مسله کې هم مونږ غواړو چې امریکا خپل فعال کردار ولوبوي. نو زما په خیال دا وینا به سموي چې د نړۍ په مسلو هوارولو کې د امریکا کردار ډیر زیات اهمیت لري.
اوریدونکو تاسو د منور شاه رپورټ اوریدو، او په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو دغه وروستیو ویناو په باب دا یو بل رپورټ اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي. د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې کوي خواته د امریکا ولسمشر براک اوباما د هغه مظاهرو او تشدد غندنه وکړه چې د اسلام مخالف فلم د اعتراض په ترڅ کې رامخته شوې. نو بلې خواته د مسلمان هیوادونو مشرانو د داسې فلمونو جوړول چې د نړۍ امن ته خطر جوړوي په کلکه وغندل. په دې لاره نور تفصیل فرخنده وزیر نورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړیوالو مشرانو زور راوړو چې د ترهګرۍ په ختمولو کې د خپل رول ولوبوي. باراک اوباما وایي اوس به کېدای شي د عدم برداشت او تشدد مخه د غرب په لور وي، خو د وخت تیرېدو سره د دې مخه نشي نیول کېدی. ای پی لیکي د اوباما د وینا تر شا هغه فلم چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي پر ضد یې په نړۍ کې مظاهرې د روانه شخړه او د ایران لانجمن اټمی پروګرام شامل دي چې ولسمشر اوباما یې په خپلو خبرو کې ذکر وکړ. رویټرز لیکي اوباما په خپلو خبرو کې د ایران لپاره سخت لهجه استعمال کړه او د شام د بشر اسد د واک نه پریښودلو تګلارې هم وغندله. د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې په اړه اوباما وویل را روان وخت به د هغه چا نه وي کوم چې د امن خبرو ته شا کړي. د اسلام خلاف ته جوړې شوې ویډیو په اړه اوباما دا هم وویل څنګه چې دغه ویډیو د امریکا د حکومت او ولس عکاسي نه کوي، دا شان د دغه خلاف د تشدد ډکه مظاهرې هم د مسلمان هیوادونو د اقدارو خودنه نه کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه باید نړیوال مشران په خپلو هیوادونو کې د قهر او غصې نه د ډکو بیانونو ورکونکو خلاف ګامونه پورته کړي او ټول د امن او جمهوریت په لور د تګ لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د ولسمشر اوباما د وینا وروسته د عرب او نورو مسلمان مسلمان هیوادونو مشانو په خپلو ویناو کې د اسلام مخالفه فلم د جوړولو سخت مخالفت وکړ. د انډونیزیا ولسمشر سوسیلو بیمبینګ وویل دغه فلم د مذهبونو د سپکاوي یو بدرنګ مخ ښایي او زیاته کړه دا یوازې د اظهار د ازادۍ خبره نه ده، باید نړیوال د یوې ټولنې د جذباتو او اقدارو خیال وساتي. د اردن شاه عبدالله چې د امریکا یو اتحادي ملک دی، د دغه فلم او د دې خلاف په مظاهرو کې د تشدد غندنه وکړه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دغه فلم جوړول وغندل او دای اویل باید ملګری ملتونه د مسلمانانو خلاف د داسې کارونو پر ضد کاروایی وکړي. ولسمشر زرداری دا هم اویل نړیواله ټولنه باید په داسې پیښو غلي پاتې نشي او د رایې د ازادۍ نه څوک غلطه ګټه پورته نه کړي او داسې کارونه د مجرمانه وګرځول شي چې د نړۍ د امن لپاره خطر ګرځيږي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویل د اسلام خلاف داسې کار کول باید وغندل شي چې د نړۍ امن ته خطر جوړوي. اخوا امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا هم ویل باید نړیوال مشران داسې مسلې د خبرو د لارې هواري کړي چې دغه د ملګرو ملتونو مقصد هم دی. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
پلوشا
پپاو کم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسا دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو،
پختانه په نړۍ کې
په اتویش منټه کم سلورو بجو،
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په اتویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو د پاکستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر کیمرون منټر ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ عارضي نه بلکې یو تل پاتې تعلق ته اړتیا ده. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې رامنځته شوې چې یو میاشت وړاندې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ملګرتیا نوره نو ختمه شوې ده. په دې اړه د مشال د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
کیمرون مونټر سکال د جولای په میاشت کې د اسلام آباد نه فارغ شوی دی او په واشنگټن کې یې د نړیوال امنیت په یو اداره کې د عامو خلکو په وړاندې په اول وار ویلي په سمه توګه او جوړ تعلقات د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل د مقاصدو په اړه د مفروضو مخنیوي کولای شي.
We will be able to conceive of our policy, our American policy.
زه امید کوم چې دا راز به موږ د پاکستان په اړه د خ امریکایي پالیسی جوړول جوګه شو چې ډیره پراخه او اوږدمهاله بوي او دا ډول مفروضي به نشي اغیزمنه کولی. موږ دغه مفروضي نه بدلو، خو پښتنه دا چې آیا د دینه بغیر موږ کومه لار لرو؟ آیا موږ د لړکی څه کولی شو چې ټول پاکستانی خلک دوکمار نه دي چې زموږ نه پیسې اخلي؟ بل خدا پښتنه هم دا چې آیا امریکایي خلک راضي او بیا خلک پر ځای پریږدي، او دا چې آیا دا پښتنه جواب نه لري او ممکنه ده چې اهمیت یې کم وي.
د لړکی مونټر د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ په رابطو د ټینګار تجویز کړی دی، یعنی کاروباري او تعلیمی اړیکې او ولسی سفارتکارۍ باندې پاملرنه پکار ده چې په نتیجه کې یې د امریکا سم او د یو دوست هیواد تصویر وړاندې کړی شي. نوموړي ویلي پاکستان سره په غیر پوځي مات کې د 3 بلین ډالرو مرستې چې د کیری لوګر بل لاندې د 2009 کال راهیسې کیږي، دا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمیانې ختمولو کې ناکام. البته مونټر دا خبره ومنله چې د افغانستان نه 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه وړاندې ممکنه نه ده چې امریکا د پاکستانی سیاست پر ځای د ولسی خلکو سره په رابطو توجه ورکړي.
And until 2014 it is unlikely in my mind that we can have a major
زما په فکر د 2014 کال پورې داسې نخ کاری چې مونږ کوم لوی بدلون کولی شو، خو دا غي دا مطلب نه دی چې مونږ د هغې لپاره تیارې هم نشو کولی. د دې دا مطلب هم نه دی چې د مثال په توګه مونږ د پاکستان فعال انسان دوسته برخې ته نشو رسیدلی، او ګینه په دې لړکی دغه انسان دوسته برخې سره امریکایي همکاري ممکن نه ده، کوم چې په دې تیرو څو کلونو کې نه ده شوی.
کیمرون مونټر دا خبره هم ومنله چې د افغانستان په حواله د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچیدګي رامنځته کیدلی شي. نوموړي سکال د مئی په میاشت کې د ذاتی وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکړې وه او د هغه په چوکۍ د کار کولو لپاره د امریکایي سینیټ د خارجه چارو کمیټې د صدر باراک اوباما لخوا د نومول شوي ریچرډ اولسن منظوري ورکړې چې د کانګرس لخوا د منظورۍ نه پس به په دغه دنده کار شروع کړي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د پاکستان د قومي مفاهمتي اورډیننس یا ان آر او کیس اوریدنه نن د هیواد د سپریم کورټ یو 15 کسیزه بینچ وکړه. عدالت حکومت ته په مسوده د شو اعتراضونو د لمنځوړلو لپاره د راتلونکي میاشتې تر 15 منټې پورې مهلت ورکړ. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
سپریم کورٹ د این آر او کیس اوریدنه تر 15 اکتوبر پورې ځنډولې ده، او حکومت ته یې ویلي دي چې په مسوده یې کوم اعتراضات دي باید چې هغه لری کړي. نن د کیس اوریدنه جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 رکنی بینچ وکړه. د اوریدنې دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک د سویس کیسونو نه متعلق د خط مسوده عدالت ته پیش کړه. 15 رکنی بینچ د خط مسوده جایزه اخستو وروستو خپل چیمبر ته لاړل، او قریبا یو ساعت خپل منځي مشاورت وروستو فاروق اشنایک او سینیټر وسیم سجاد یې هم چیمبر ته راوغوښتل. د مشاورت وروستو نن غرمې یو وار بیا د کیس اوریدنه وشوه. د اوریدنې دوران فاروق اشنایک د عدالت نه د راتلونکي میاشتې 15 منټه پورې مهلت وغوښتو چې وزیر اعظم سره مشاورت وکړي. عدالت د کیس اوریدنه د راتلونکي میاشتې 15 منټه پورې وځنډوله. د کیس اوریدنې وروستو د سپریم کورټ د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک وویل،
جج صاحبانو زه خپل چیمبر ته راوغوښتم، او چې مونږ ورلا کومه د خط مسوده ورکړې وه نو پرې د هغوی سره اعتراضات وو. ما هغوی ته خواس وکړه چې مال دې لږ مهلت راکړی شي، ځکه چې زه به د وزیر اعظم صاحب سره په دی مشوره کوم، او زه د جج صاحبانو ډیر شکر گزار یم چې هغوی ما ته د 15 اکتوبر پورې مهلت راکړو، او راته وویل چې 15 اکتوبر پورې متعلقه خلکو سره سلا مشوره وکړه، او خط دی د عین پیرا 178 پرانا کې مکمل کړه چې دا معاملہ په مکمل توګه ختم شي.
د قانوني چارو کارپو شاخاور مشال ریډیو ته وویل،
دا چې کوم خط نکړل دی هغه کې دا هم نکړی دی چې صدر د پاکستان آئین په مطابق استثنا لري، او دا چې کوم خط نکړل عدالت په حکم په وجه نه موږ دا خط لیکو. نو ما خیال دی چې دی باندې عدالت لږ اعتراض کړی دی چې دا خبره لږ کلیئر کړي. دا چې کوم د کنټینټس دی د لیټر، دې په رڼا کې تاسو لیټر ولیکئ، او که هغه رڼا کې د خط نه لیکي نو بیا هو بالکل دا خبره کلیئر کړي دی چې 15 اکتوبر باندې کاروائی بیا مغزی نه شروع کیږي چې کوم دینه خط پشوي.
یاد دی وی چې 13 ورځ سپریم کورټ کې فاروق اشنایک سویس چارواکو ته لیکونکي خط مسوده وړاندې کړې وه، خو په دغه مسوده کې سپریم کورټ د بدلون تجویز ورکړې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په وانا کې د جمعیت علماء اسلام ګوند لخوا په بدل شوی و جرګه کې پریکړه شوې چې په فاټا کې د لومړی امن په ځای کړی شي، او لاغي ورسته د غوسیمو ته د صوبې حیثیت ورکړی شي. دا چې د جرګې د دغه پریکړې په اړه د حکومت او نورو قبایلی مشرانو دریسه ده، له اسلام آباد سراج ظهیر را لیږلی په دې رپورت کې اورو.
وزیرستان وانه کې د جمعیت العلماء اسلام د سوري لاندې تابعیا شوی لوی جرګه کې فیصله وکړه شو چې په فاټا کې د لومړی امن په ځای کړی شي، پس له هغه دی ورته د صوبې حیثیت ورکړی شي. جرګه کې برخه اغستون کې د باجوړ څخه پخوانی سېنیټر عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل چې د رستۍ کې په پیښور کې د فاټا لړکې یو لوی جرګه شوی و. په دغه جرګه کې دا خبر فیصله شوی و چې د فاټا له ټولو جنسو څخه به دوه مشران اغستې شي، او دوی به د فاټا هر جنسي زی او د هغه ځای له خلکو به پختی چی تاسو سغواړی. نوموړی زیاته کړه،
موږ چې څومره وګرځېدلو جرګې وشولې، نو په دې وخت کې د ټولو نه خو اوله خبره دا کیږي چې را د قبایلو د مستقبل فیصلې دا به قبایل په خپل کې، نو د قبایلو فیصلې به قبایل په خپل باندې کوي. دې وخت کې د قبایلو امن او امان صورت حال ډېر زیات خراب دی. څوک د علاقو نه بار دي، څوک د کور نه د امن او امان حالاتو د وجې نه بار راوتلی نشي، نو قبایل په دې وخت یو فیصلې ته هم نو غټه مطالبه دا مخې ته رااله چې اول په قبایلو کې امن او په جنسو کې امن راشه، مسئلے را پیدا شی دا امن نہ بعد بیا قبائل د دې پوزیشن کی شی چې هغه د خپل مستقبل په باره کې یو فیصله وکړي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرون کې ملک قسمت خان وای چې دا سیاسي پارټي د خپل سیاسي ګټو لپاره دا قسمه خبرونه او بیانونه ورکوي. د اویل ک سوک د فاټا د ولس رائے معلومول غواړي نو ریفرندم دی وکړي چې د فاټا ولس سغواړي
سیاسي سکور دی هغه په دې باندې پولیس ول چې اوس مخالګه بشور دی او سیاسي ایک کلاو دی پارټي مخ کې روان دي په دې وجه باندې نو دا خبره مبره کیږي. بل خبره ده چې د صوبې او د امن یاره چې صوبا نوی تاسیت ورکته ته اوس پر اسلام آباد پورې ټچې تا جغرافیایي حدود خیبر پختونخوا سره دي او د تا مراد تا تنخې د تا مرکز د تا ایم پی ایس سیټ نشته مرکز سره یې نو مرکز چرته دی او فټا چرته ده نو لکه په دې وجه باندې هغه په دې پوهېږي چې اوس کال به شور شوی دي صوبا غواړي نو اکثریت قبایل باندې د ریفرینډم کول شي نو هغه دې حق کې دي امن خو اول غواړي بیا ور سره د امن سره د صوبې په حق کې ټول فټا ده.
کله چې مشال ریډیو د حکومتي چارواکي او د فټا نه د قومي اسمبلی غړي جواد حسین نو پختل نو هغه وویل چې دا وخت ضرورت محسوسیږي چې فټا ته د ځان له صوبې درجه ورکړي شي او دې لړکی به لومړی د فټا ولس نرای اغستې شي.
تیر څو میاشتو نه څو مودونه د صوبو ذکر کیږي پر ملک او څه پر صوبا ته سپوت د جوړ شوی نه دی پاکستان کې هر سړی خپل طرف ته زور کول غواړي. نن کوم دور سٹارټ دی پېښه کړه د سره وخت نه کوم سیټ اپ ته زور نظام باندې چلی دا نه ډېر ګران دی. ملک ته پاکستان دی بکاردار چې مو یو قانون یو طریقې ته او یو سیستم ته برابر شو مو غلان دی مورا شو خپل خلکو طرف ته خپل عوام طرف ته لاړ شي ونه تاسو کې ونه پښتنه وکي ایا تاسو ته راځي او دا شی غواړو نوړو اکثریت میجرټی رې وګوري او دغه صدام سره راځي پرې غمن نشته د خپل صوبا جوړی نو د تاسو په عوام نه کیږي.
د پخوانی سېنېټر عبدالرشید د وینا سره سم چې د دوی د دورو دا لړۍ به روانه وي او دوی به د فټا د ټولو ایجنسیانو د ولس اواز راپورته کوي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې هم یو جرګه شوې چې دفاع پاکستان کونسل جوړ کړی و. دا چې دغه غونډې هدف سو په اړه سیډونکو سوای او رو د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال دا یو رپورت.
د دفاع پاکستان کونسل مرکزی چیئرمین مولانا سمیع الحق جرګې ته په خپل خطاب کې دا سوای
ټول حساسه مسله اوله هغه د قبایلو د دې جنگ او د غور نه غي بچ کول دي. مونږه اپریشن هر دین اجازت نه ورکو حکومت ته فور ته
د خبري اعلان له خوا چې کله د نوموړي څخه او پختل شول چې په بازارونو او جماعتونو کې د بریدونو او د ماکو پاړه دوی کم دریز لري نو دوی په جواب کې وایي
ډیر مختلف قسم عناصر به داخل شوي تقریبا کار به چې جماعت غیر جماعت احترام نه کوي نو دا شی نه دی پکار د الله د کور او د ژوند احترام پکار دی. د انسان وینه د الله په نظر کې ډیر محترمه ده خو د هغه بنیاد خدمت ور
د جماعت اسلامي مرکزی امیر سید منور حسن قبایلی جرګې ته په خپل خطاب کې وایي
قبایلی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے بارے میں
قبائلی سیمو اولس بارے کے کدا چا شک وی چې قبائل محب وطن ندی او د دوی پسیمو کې کاروایانې شروع کړې دي نو ز بیا د څه تردید بغیر دا وایم چې بیا دل تسوک هم محب وطن نشتا. دفاع پاکستان کونسل د سیورلاندې قبائلی جرګه ته په خطاب کې د کونسل مرکزی رهنما ریټایرډ جنرال حمید ګل اوه د دوی هدف واضح دی چې ډرون حمله دې بند شي. د دفاع پاکستان کونسل سیورلاندې قبایلی جرګې په اړه مو چې کله د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سعد نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وایي
د دفاع پاکستان کونسل صدا سے ډیر مضبوط عوام کې تایید نه لري. یو پارټي دې کې داسې نشته چې هغه د زور لري چې حکومت پاکستان باندې فشار واچي چې خپل پالیسی بدل کړي. ډرون حمله خو زموږ په خیبر پاکستان سره اوس دغه لار نشته چې هغه امریکا باندې دا فشار واچي نو دا زما خیال امریکا جاری ساتي.
په جرګه کې ګډونوالو په دې خبره زور ورکو چې د دوی دغه غونډې مقصد د شمالي او سویلي وزیرستان ولس سره د یووالي او ډرون بریدونو سره سره د ممکنه فوزي عملیاتو مخه نیول دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ
د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ چې خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې په www.mashalradio.com هم لستلې او کتلې شي. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لګولیا سبا د خبرونو لنډیز هورو.
د پاکستان او د افغانستان ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په غونډه کې د اسلام ضد فلم غندنه کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلام ضد فلم نه یوازې اسلامي نړۍ بلکې د امریکا هم سپکاوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو کانوای سره نږدې بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی دي. د پاکستان الیکشن کمیشن په بهرنیو هیوادونو کې مش پاکستانیانو ته په راتلونکو ټولټاکنو کې د ووټ استعمالولو پروګرام ځنډولې دي. د شام په پلازمینې دمشق کې د ایران انګریزي ژبې ټلویزیون پرېس ټي وی یو خبريال وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دي. ملګرو ملتونو په جګړو هوارولو کې د خوځو کردار په هلو ځلو کې نوري مالی مرستې ترلاسه کړي. او د پاکستان کرکټ لوبډله د شل اوریزو نړیوال کپ دویم پړاو ته رسیدلې ده.
ګل ایاز اوریدونکو اوس له اسلام آباد زموږ خبريال سراج زهیر را لګلې د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی ترته ورو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ او د امریکای سره د تعلقاتو د یو نازک پړاو په وخت کې امریکای ته رسیدلی دی او دغلته د اقوامو متحده د جنرال اسمبلی په غونډه کې د دغه خطاب ته ډیر اهمیت ترلاسه دی، ځکه چې په دې خطاب کې نوموړي د پاکستان د سلامتۍ، د پاکستان او امریکای د تعلقاتو او د لانجمن فلم په حواله خبرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي چې که څه هم د دې لانجمن فلم لړکې د یورپ یونین ترجمان ویلي دي چې د دوی د او آی سی، عرب لیگ او د شمالی افریقی یونین سره د یو شان دریز لرلو لوازنامه شوې ده چې تر لاندې به د مذهبونو احترام لپاره او د دې د یووالي لپاره ګامونه پورته کولای شي. اداریه زیاتوي چې هیلری کلینټن هم ویلي دي چې د امریکایي حکومت د دې فلم سره هیڅ تړاو نشته او امریکا د دې فلم په سختو ټکو کې غندنه کوي او امریکا د پاکستان سره ښه تعلقات غواړي او راتلونکي کې به هم د پاکستان مرستې جاری وي. اداریه اخیری کې لیکي چې پاکستان د فلم لړکی د او آی سی او نور ملکونو د سفیرانو سره په تماس کې دي او هیله ده چې حکومت به دې لړکی نور هم غوړه ګامونه پورته کړي چې دا فلم زر تر زره بند کړي شي او بیا داسې قسم پیښو په مکمل توګه مخنیوي وشي. نو باید چې دې لړکی ټول د نړۍ ملکونه خپل کردار ولوبوي. آج ورځ په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د هند غوښتنه کوي چې د امیر باشا ډیم مخالفت دي بند کړي، خو هند دریز لري ک دا ډیم جوړ کړي شو نو او به ورته کمی ملي. اداریه لیکي چې پاکستان کې د بجلی بحران د مخکې نه ډیر زیات دی چې لوجه نه صرف عام ولس ځپلې کیږي بلکې کارخانې هم په ټپه ولاړې دي او د بحران لوجه کارخاندار خپل ټوله سرمایه نور ملکونو ته منتقل کول شروع کړي دي چې لوجه په ملک کې اقتصادي بدحالي او بیروزګاری سیوا شوې ده. اداریه لیکي چې هند د ډیم د جوړولو ځکه هم مخالفت کوي چې هغه د پاکستان معیشت ته نور زیان رسول غواړي او د هند اعتراضاتو له کبله ایشیایي ترقیاتي بینک فنډز ورکول کې د ځن نکار اخلي. اداریه اخري کې لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دي چې پدی ډیم زر تر زر کار شروع کړي او په خپل ټاکلي وخت کې جوړ کړي چې ملک کوم د توانای بحران سره مخ دی چې د هاغې نه را بهر شي. وحدت ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور په شمول په خیبر پختونخوا او ټول ملک کې هر ورځ ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي کوم چې یو لوی ستونزه جوړه شوې ده. اداریه لیکي چې دا ستونزې ځینو ځایونو کې د زیات رش، ځینو بازارونو کې د تجاوزاتو او اکثر د ډرایورانو د بیغوري او غلطۍ لامل رامنځته کیږي. اداریه مخکې لیکي چې څومره څومره چې وخت تیریږي دومره دومره نړۍ ترقی کوي. د تعلیم، تعمیر او ټکنالوژي په کار کې نوې نوې تجربې مخې ته راځي کوم چې د انسانانو د یو بل ته رانږدې کولو او د ملکونو ترمنځ د رابطو سره سره د نور اسانو رامنځته کولو سبب هم ګرځي. اداریه وایي که وکتې شي نو حکومت خو دې لړکې خپلې ذمہواري ترسره کوي او چې کوم ډرایور غلطي وکړي د ټرافیک پولیس ورته د جرمانې پرچه ورکوي، خو ډرایوران دې پرچو او جرمانو باوجود هم خپل غلطیانې جاری ساتلې دي. اداریه اخیری کې لیکي باید چې هر ډرایور د ګاډي د چابي په ترلاسه کولو د ټرافیک د قوانینو څخه ځان په پوره ډول نه صرف خبر کړي بلکې په دې د پوره پوره عمل کولو کوشش هم وکړي، نو هله به ممکن شي چې په ټرافیکي پیښو کې کمی راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا نیویارک او سټینفورد پوهنتونونو په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان په خاوره د امریکایي ډرون بریدونو لامل په دغه هیواد کې امریکا ضد احساسات سیوا شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د ګل پورز د افغانستان یو عدالت د ملي امنیت د مشر په حق کې فیصله وکړه چې د ولس لخوا پر د لګیدلې د درغلې او تورونه دروغ ثابت شول. د دې دواړو مقالو مهم ټکی به انیسا اجمل نووورو.
لاس انجلس ټایمز رسپانه کې ډیوډ زوچینو لیکي د امریکا نیویارک او سټینفورد یونیورسټو په خپل یو رپورټ کې د بے پالټه الوتکو د بریدونو لاندې ژوند کولو یا لیوینګ انډر ډرونز کې ویلي د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا جوړ شوی پروګرام لامل امریکا محفوظ نه ده او پاکستانی عوام یې د امریکا د کړنلارې پر ضد کړی دي. دا څېړنه دا وړاندیز ورکوي چې اوباما انتظامی ل خپل د ډرون بریدونو په اړه پروګرام نور شفافه او غیر جانبداره جوړول او د نړیوال قانون تر لاندې ثابتول پکار دي. رسپانه لیکي د اوباما انتظامیه تر ټولو زیات د ډرون بریدونو پلوي ده او ویل کیږي په دغه بریدونو کې د القاعده او طالبانو لوړپوړي مشران وجل شوي. خو د سیړنې په خبره په ډرون بریدونو کې صرف 2% د وسلوالو مشران وجل شوي دي. روسپانه لیکي د امریکا د استخباراتي ادارې CIA او د امنیتي شورا بیان په دې اړه د سویلو نه ډډه کړې. د سیړنې وايي د امریکا د پخواني ولسمشر جارج W. بوش په وخت کې د 2014 کال راهیسې په لوی شمېر کې د عامو وګړو د وجلو د تورونو وروسته د ډرون لاره د وسلوالو له منځه وړلو هڅې خرابې شوي. خو د اوباما د انتظامي لاندې د امریکا په ستراتیژي کې ډرون بریدونه د یو مهم عنصر په توګه شروع کړل شو چې مقصد یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده او طالبان ختمولو، چرته چې طالبانو پناه اغستې او د التنا په افغانستان بریدونه کوي. روسپانه د سیړنې په حواله لیکي چې د ډرون بریدونو له امله د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا شوی او د پاکستان حکومت شکایت کوي چې په دې بریدونو کې عام وګړي وژل کیږي او دا د هیواد د خود مختاری خلاف ورزي ده. لاس انجلس ټایمز روسپانه په خره کې لیکي اوباما انتظامیه ویلي وو چې په ډرون بریدونو کې لږ عام وګړي وژل شوي دي. بلخوانی نیویارک ټایمز روسپانه لیکي د ګل پرواز د افغانستان یو عدالت د ملي امنیت د مشر په حق کې فیصله وکړه چې ولس لخوا پر دوی د درغلي او تورونه دروغ ثابت شو. روسپانه لیکي د دې کیس بنیاد د کال 2009 او 2010 نه هغه وخت شروع شوی چې کله نړیوالې ټولنې دا فکر وکړو چې په افغانستان کې په لویه کچه د درغلو د کیسونو تحقیقات به په حکومت اعتماد پر ځای کړي. روسپانه په وینا د حکومت د وکیل دفتر دې لړکې ډېر شکایتونه ترلاسه کړل او د ډېرو حکومتي چارواکو پر ضد د درغلو او رشوتونو اغستو په شک پلټنې پیل کړې. روسپانه لیکي په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده او د ترانسپیرنسي انټرنیشنل په تیر رپورټ کې افغانستان په دریم نمبر وو او هغه مهال د حکومتي چارواکو پر ضد د درغلو ګڼ شمېر شکایتونه ترلاسه شوي وو. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د سپانتا په شمول زیاتره چارواکي چې په میډیا کې د درغلو په اړه تورن کړل شوي وو په هغه ایس یو الزام نه دی ثابت شوی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع وزارت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې پکې په هغه امریکایي ځواکونو د مقدمې چلولو خبره شوې چې د تیر کال جولای په میاشت کې د مړو طالب وسلوالو بې حرمتي کړې وه. افغانستان په ورته پریکړه د امریکا مننه کړې او ویلي دي چې په دغه رقم غیر قانوني پیښو کې ککړ ټول کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. په دې اړه درته زموږ همکار اسرار عالم مومند د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د یو رپورټ وړاندې کوي.
افغانستان د امریکا د دفاع وزارت د هغه پریکړې هرکلی کړې چې پکې په هغه امریکایي ځواکونو د مقدمې چلولو خبره شوې چې د مړو طالب وسلوالو یې بې حرمتي کړې. پینټاګان اعلان کړی چې په ورته کار کې د ککړ کېدو په سزا کې به جوزف چیمبرلین او ایډورډ ډیپوټولا پوځي عدالت ته وړاندې کولی شي. د پیښه چې په هلمند ولایت کې د تیر کال د جولای په میاشت کې رامنځته شوې وه، په دې لړ کې د رو لوبولو په تور درې نور پوځیان هم په رسمي توګه له خپلې ډیوټۍ له ترسره کولو څخه منع کړی شوي دي. ل ایف پی خبری اجان سره په خپلو خبرو کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمی په دې ورته پریکړه د امریکا مننه وکړه او ویل چې هغوی غواړي په دا قسمه غیر قانوني پیښو کې ککړ ټول کسان دې د قانون منګولو ته راوستل شي. دا پیښه د هلمند ولایت په نارامه سیمه موسی خیلا کې د یاغي توپ پر ضد اپریشن پر مهال رمخته شوې وه. بلخوا وسلوالو طالبانو د پینټاګان لخوا د دغه امریکایي پوځیانو پر ضد د مقدمې چلولو ګام بې ځایه بللی او تورې لګولې چې د دې ګام موخه د میډیا توجه حاصلول دي. پینټاګان وایي په دې پوځیانو د خپل پوځي یونیفارم د بې حرمتۍ او له خپلې لیوټۍ د غفلت جرمونه لګول شوي دي. کله چې د امریکای پوځیانو لخوا د مړو طالبانو د بے حرمتۍ ویډیو مخ ته راغله، نو هغه مهال د امریکا د بونو چار وزیر هیلری کلینټن هوډ څرګند کړی وو چې په دې کې ککړ کسان به نیولې شي او سزا به ورکول شي. د پینټاګان لخوا د دغه امریکایي ځواکونو پر ضد د مقدمې چلولو پریکړه په داسې وخت مخې ته راغلې چې په اسلامي نړۍ کې د اسلام ضد فلم له کبله مظاهرې راپورته شوې. دغه درې امریکایي پوځیان چې وروستۍ اونۍ د طالبانو د مړو په بې حرمتۍ ورته انتظامی سزا ورکړې شوې، جرم پرې ثابت شوی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، د پیښور های کورٹ چیف جسٹس دوست محمد خان د نهې پورس په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو سختې نیوکې وکړې. نوموړي وویل په یاد سیمه کې ک یوې خواته د سړی تختونې پیښې زیاتې شوې دي، نو بلې خواته د پاکستان پوځ ونه شو کړی چې د خپلو ټولو وسایلو سره سره د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. غلام غوث له پیښور تفصیل لري.
د پیښور های کورٹ چیف جسټس ویلي دي چې امنیتي ځواکونه دي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا تختول شوي کسان راخوشي کړي، غني بیا دي په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات ودروي. د پیښور های کورٹ د چیف جسټس د ریمارکس د بډبیرینه سو میاشتې وړاندې د بجلی د رصد د محکمې یا پیسکو د تختول شوي کسانو د قضیه د اورونې پر مهال مخې ته راغلي دي. د پیسکو د دې تختول شوي کسانو په اړه د قبایلي سیمو د اډیشنل چیف کټری دخوا یو راپور هم پیښور های کورٹ ته استول شوی دی. د دغه راپور په لړ کې په پیښور های کورٹ کې سرکاري وکیل ډیپټی اټرنی جنرال محمد اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی یو وسلواله ډله د پیسکو د دغه درې تختول شوی کسانو په بدل کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه نه پیسې هم غواړي او د حکومت لخوا نیول شوی وسلوال هم خوشی کول غواړي.
عدالت کے داخل کو اور خدے کا منگا تھا ہواری منگا اور کسان بھیجی
هم د دې مقدمه د اورونی پر مهال د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه په دې جواب باندې د پیښور های کورٹ چیف جسټس نیوکی وکړې چې یو اړخته وسلوال د تختول شوی کسانو په بدل کې پیسې غواړي او خپل کسان هم خوشی کول غواړي، او بلې خواته امنیتي ځواکونه د هوایی ځواکونو یا ایئر فورس او نورو وسایلو لرلو باوجود عسکریت خو ته نه رسی، نو بیا د پوځي عملیاتو کولو سه ضرورت دی. د پوځي عملیاتو په اړه د پیښور های کورٹ د چیف جسټس د دې نیوکو په لړ کې مې چې کله د ریټایرډ پوځي بریګیډیر اسد منیر نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
دا دې ما خپل خیال دی چې پاکستان فوج چې څومره جنگونه کړي د 47 نوالې تر اوسه پورې دې نه سخت جنگ لري چې نه ده کړي. دې کې اگر دشمن کی دے اگر تو پی جنم نہ اگر پتم نہ چلی دے گئی اندر کی دے گئی سر ہتھیار مشتا گئی سر وسائل مشتا گئی سر پیسے مشتا گئی ٹریننگ مشتا.
خود پیښور های کورٹ بار ایسوسیشن صدر لطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د پاکستان حکومت د افغانستان په اړه او د وسلوالو په اړه خپل تګلاره بدله کړې نه وي، تر هغې به د ورک شوي کسانو او د تختول شوي کسانو د ستونزې دوام لري.
چې د پاکستان د حکومت کومه پالیسي ده د افغانستان په حقله چې بنیادی طور هغه پالیسي بدله نه شي، نو دا سلسله به دغسې جاری وي. دویمه خبره دا چې د طالبانو په حقله د پاکستان پالیسي بدل نہیں، بیا ہوئی چسو کینو اگر دا ہوئی نہ سوک تپوس
د یادونه وړ ده چې د وسلوالو لخوا نه یوازې د پیسکو د درې اهلکار تختول شوی دي، بلکې په تیرو لنډو ورځو کې د ګومزام ډیم نه وسلوالو انجینران هم تختول دي، او د تیرو دوو کالو راسي د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر اجمل خان لا هم د وسلوالو په قید کې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
او سوریدونکو، د پاکستان د کراچای د نامنو حال درکو. په دغه خار کې یوې خواته د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالي سلسله له یوې اوږدې مودې راهیسې روانه ده، نو بلې خواته پکې فرقیزه نښتې هم وخت په وخت رامنځته کیږي. په تیرو درې ورځو کې د فرقیزه نښتو په تازه لړۍ کې و شیعه او سنی مسلک کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې د تیرو درې ورځو راهیسې په فرقیزون خطو کې زیاتوالی راغلی دی. د نهې په ماښام د کراچۍ پان منډۍ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړي چې د پولیسو په خبره درې شیعه مسلکه کسان پکې وژل شوي دي. د یادې پیښې نه یوه ورځ مخکې د سنی مسلکه ډلې سپاهي صحابه څلور کسان په یوه ورته پیښه کې وژل شوي وو. څېړونکي وایي فرقیزې نښتې د پاکستان نږدې په ټولو برخو کې وخت په وخت مخې ته راځي، خو زیاتره وخت د دې پیښو شروع د کراچۍ له ښار څخه کیږي. په کراچۍ کراچی کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه وایي کراچی کې پر قیزون خطو کې کله تیزواله راځي او کله کم واله. نن سبا دغه خطه یو ځل بیا تیزی شوې دي او زما په خیال د دې وجه دا ده چې په پاکستان کې د ریاست رټ کمزورې شوې ده او اوس ریاستي ادارې د فرقیز رټ په مخ وړلو کوشش کوي. دا یوې خواته د ځینې ریاستي قوتونو په ګټه دي او بلې خواته په دې کې نړیواله ایجنډا هم په نظر راځي. د هغه په خبره فرقیزن خطې په کراچی ښار کې په اسانه سره ځکه ترسره کېدلی شي چې په دغه ښار کې د امنیت مسله ور د مخه پیچلې ده او خپل هدف په نخه کول د بلې هرې سیمې په نسبت په کراچۍ کې آسان کار دی. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو کمیشن د سند څنګه عہدیدار عبدالحی وای په کراچۍ کې فرقیزین خطې ذکر رامنځته کیږي چې د غلطه نه قانونه ګرځول شوې ډلې پوره پیاوړې دي. دلتا نا قانون ګرځول شوی ډلې ځواک منی دي. دلتا د هغوی سره پیسې، ځمکې، وسلې او هر څه شته. بل خبره دا ده چې دلتا په ډیرو نومونو دغه ګوندونه کار کوي. که حکومت په یوه ډله بندیز ولګوي نو د هغې ډلې کسان په بل نوم کار شروع کړي. د کراچۍ پولیس په ښار کې د بدامنۍ یو لامل د سیاسي اختلافاتو ترڅنګ فرقیز اختلافات هم ښيي. د جنوبي کراچۍ د تحقیقاتي پولیسو اس پی شاه جهان وایي په کراچۍ ښار کې فرقیزین خطې زیاتره وخت د سنی مسلکو او شیعه مسلکو ترمنځ مخې ته راځي.
مختلف فیکٹرز دي او دیو په سره د اختلافات دي. هغه چې کوم دینو ریلیجیس او ایتنیک او د ټول شامل دي او د کریمینل ایلیمنټس پکې هم دي. مطلب دا چې کله کله شیعه سنی دا پکې مسله جوړ شي چې کله دا لغونته کې معاملہ یخ شي نو بل طرف ته پکې دا لسانی شروع شي، کله بلوچ او ماجر شروع شي، کله پښتون ماجر شروع شي، یعنی کله کله پکې ډیره انوال شي.
د نوموړي په خبره په فرقیزون خطو کې زیاتره د ناقانونه ګرځول شوو ګوندونو غړي د مسلکي اختلافاتو ترمنځ د ځمکې د نیونې او قلنګ اخیستنې په سر هم د یو بل سره نښتې کوي او دا سلسله بیا د څه وخته پورې دوام لري. د هغه په وینا د امنیتي ادارو لخوا د دغو خلکو د نیولو سلسله دوام لري او یو شمېر دغه عناصر د پولیسو لخوا نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي هم دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، کیو پلو د تیرې جمعې په ورځ په پاکستان کې د اسلام د سپکاوي فلم خلاف په شو مظاهرو کې تشدد رامنځته شو. نو بلخوا هم دغه هیواد ځوان کل پاسېدلی او د صفای مهم په پیلولو سره د امن پیغام ورکړی دی. ځوانانو د خپل کمپین په ترڅ کې هغه کثافات چې مظاهره چانو له مظاهرو وروسته پریښي وو له منځه وړي. زموږ همکاره ملیحا امیرزاده نور تفصیل لري.
د پاکستان په دریو لویو ښارونو اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې د تیرې اتوار په ورځ زده کوونکي، ځوانان او د مدني ټولنې غړي راغونډ شوي او د امن د پیغام په یوه پروژه پروجیکټ کلین اپ فار پیس کې برخه واخیسته. دا پروجیکټ له هغه وروسته مخې ته راغلی کله چې د جمعې په ورځ د عشق رسول ورځ مانځلو پر مهال تشدد او رواني رامنځته شو. په اسلام آباد کې د دې کمپین جوړونکي فاران رفیع چې اوس د کوونکي دی د پروژې مقصد بیانوي.
ما سوچ وکړ چې اوس وخت راغلی د پاکستان تعلیم یافته ځوان کلپاسي او په خپل لاس کې هر څه واخلي، په مظاهرو کې د شوې ګند صفای وکړي او دنیا ته دا وښایي چې ټول پاکستانیان او مسلمانان پر تشدد نه دي. نو ما د دې لپاره په فیسبوک کمپین شروع کړ چې 15 ګڼټو کې تقریبا 2500 کسان او په یو ورځ کې دننه 15000 کسان په پروژه کې برخه اخیستلو باندې رضا شو. موږ د اتوار په ورځ کمپین شروع کړو او ډیر خوشاله شوم چې مې ولیدل د ماشومانو نه واخله تر 60 کال پورې کسان راغلي وو.
په دې کمپین کې یوازې په اسلام آباد کې تقریبا 100 کسان راغون شوي او د یو ځایي هوټل سرینه مخې ته کار شروع کړ. دوی د سهار 10 بجو نه واخله تر د ماسپښین 1 بجې پورې کار وکړ، صفایي وکړه او هغه ودانۍ چې نقصان ورته رسیدلی و رنګ یې ورله ورکړ چې لاول نه ځان سره سامان راوړی و. په کمپین کې یو ځوان لک میران رحمت خان هم برخه اخیستې وه چې د سکول زده کوونکی دی. هغه په دې پروژه کې د برخه اخیستلو په اړه وایي.
دا د لمس یونیورسيټي یو زده کوونکی فاران رفیع و چې دغه پروژه یې شروع کړې وه. هغه پر انټرنیټي پاڼه ټویټر باندې دا پیغام ورکړی چې دغه پروژه شروع کول او د تشدد وروسته ګند صفا کول غواړي. په ټویټر او فیسبوک د پیغام یو سنسنی پیدا کړه. نو ما هم پکې دلچسپي ښکاره کړه. د دې پروژې مقصد اسلام د پر امن مذهب په ډول ښکاره کول. موږ بالکل د هغه فلم غندنه کوو، خو امن او زغم مخ په وړاندې د پوتلو سره. په پاکستان کې دا وخت د امید رڼا یوازې ځوان کول ښکاري چې غواړي داسې پروجیکټونه سره ټول دنیا ته وښایي. په پاکستان کې یوازې یو څو کسان دي چې ملک د تشدد ډک یو هیواد ښکاره کول غواړي.
په بدلون راوستلو کې د ځوان کول د کردار په حق لا فاران رفي وای چې خپل ملک کې امن او استحکام غواړي او دا پیغام ورکول غواړي چې دوی کې ډېر صلاحیت موجود دی.
زما په خیال د پاکستان ځوان کول ډېر صلاحیت لري چې دا یو مثال دی. د دې سره دا معلومیږي چې که یو کس پاسي او نورو ته سمه لار وښایي نو نور هم د ملک مرسته کولو لپاره تیار شي. دوی مخکې هم د قدرتي آفاتو په وخت راوځي شوي وو او د هیواد مرسته یې کړې وه او دا یې ښکاره کړې وه چې د ملک خدمت کول او امن غواړي.
فاران رفی وای داسې تمینه وه چې دومره شمیر کې به ورسره خلک راوځي شي، خو ډېر خوشاله دی چې داسې تعمیراتي کارونو کې ولس او پتی راز زده کوونکي برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیره جمعه د پاکستان حکومت د هغه فلم پر رد عمل کې د احتجاج په توګه د عشق رسول ورځ مانځلو لپاره د عامې چوټې اعلان کړی چې پکې د اسلام د پیغمبر سپکاوی شوی. په دې فلم په ټوله نړۍ کې د مسلمانو هیوادونو لخوا سخته غوسه ښکاره شوه چې په پاکستان کې هم تیره جمعه د تشدد پر مهال 21 کسان ووژل شول او د 200 نه زیات ټپیان شول.
ملیحا میرزاده واوریدونکو، او اوس د کوټې د یو زده کوونکي له بریاو خبرې گئی. عبیدالله دورانی یو داسې گرین هاوس یا زرغون کور جوړ کړی دی چې په کې په کرل شوو ګلونو هیڅ یو موسم اثر نشي کولی. د عبیدالله دورانی د زرغون کور په ترکمنستان کې په یوې داسې سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی چې په کې د 1500 هیوادونو څخه تر 1.5 زیاتو زده کوونکو ګډون کړی و. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ راکوي.
د کوټې 15 کلن زده کوونکی عبیدالله دورانی یو داسي گرین هاوس یا زرغون کور جوړ کړی چې پکې په کرل سوي ګلونو نه یوازې موسم ته اغیز کولای شي، بلکې پکې لګول سوي ګلونو ته اوبه هم د ماشين لارې په خپل ورځي، او څومره اوبه چې د دې ګلونو ضرورت وي په څاڅکو څاڅکو هم هغومره اوبه هر یو ګل ته رسي. په دې زرغون کور کې داسې آلې لګول سوې چې د دې کور موسم نه هم ډیر زیات تودېدای او نه هم زیات سړېدای سي. عبیدالله دورانی د ده د جوړ سوي د زرغون کور په اړه راته وایي.
د ازما چې کوم پروجیکټ دا د هارډویر په باره کې، او په هارډویر کې 15 پروجیکټ راغلی وو. په کوم کې زما پروجیکټ دا د گرین هاوس یعنی زرغون یو کور د زرغون کور په باره کې، نو ما دا سیستم داسې جوړ کړی دی چې ټوټلی په کمپیوټر باندې کنټرولېږي. دلته داسې نه چې ما کوم کمپیوټر ورته ایښی دی یا سړی ورته ولاړ دی، دا په خپل اتوماتیک چې دوه مایکرو پروسیسر ورته لګېدلی دی. د هر مایکرو پروسیسر داسې ورک دی چې 14 ډیوایس تقریبا 14 مشینان دا یو مایکرو پروسیسر کنټرولولای سي. نو دا دوه مایکرو پروسیسر چې مش کوم دلته لګولي د دوه بیټریانو سره، دا غ کزر واخم تقریبا ما 1.5 فټ کې لګولې دي. په دې باندې 10 میټر معنی 10 میټر مځکه کنټرولولای سم.
د عبیدالله لخوا جوړ سوی همدا زرغون کور که څه هم په 1.5 فټ باندې دی، خو د په وینا په همدې آلاتو باندې تر شاوخوا 10 میټر مځکه پورې ګلونه همدا سي ساتلی سي، او زیاته به کچيري آلات لږ هم تر دې ورته شو ولګول سي، نو بیا هر څومره ځکه چې پرې ګلونه یا ونې لګول غواړی لګولی او همداسې ساتل کېدای سي. دا گرین هاوس چې په شمسی توانایی باندې چلیږي هر څه یا په خپل کار کوي، او د هیڅ یو بټن وهلو ضرورت نه لري.
تر ټولو غټه فائدہ دا ده چې اوس موږ ستاله په کوټه شهر کې بلوچستان چې سهرایم ځکه دا خاور د دشت دی، دغه چې ترکمنستان خلکو ته دغه فائدہ و چلته وچ کالای نه ګلانسته نه شایسته. لکه بلوچستان کې د اوبو کمی ده، د بجلی کمی ده، دا موږ ټوټلی په سولر سیستم باندې چلولی دي، او ډراپینګ سیستم مې د اوبو ورکړی دي. سولر سیستم معنی شمسی توانایی په لمر باندې دا دلمر به چارج اخی، بیټریانی چارجی داغه بعد به دا بیټریانی چلیږي.
په داسې حال کې چې په اوس وخت کې په دې سیمو کې کروندګر د اوبو له نشتوالي څخه سر ټکوي. عبیدالله دورانی وایي د په دې زرغون کور کې په داسې طریقه د اوبو نظام ورته جوړ کړل شوی چې هیڅ یو څاڅکی اوبه هم ضایع کېدای نسی. بیا هم عبیدالله دورانی،
او د اوبو کم سیستم چې دی نه د اوبو د اسراف او نه د اوبو د ضایع کېدو دغسته، ولې چې دا اوبه چې د کم ګل او د کم پودې څومره اوبه کمی، ډراپینګ سیستم په خپل هغه پودې ته اوبه هغه مرور پر کوي. لکه موږ چې په دا کلي کې کړي په زمي کې بیا موږ پلاستیک په واچو، بیا په دوبي کې چې لږ هوا ګرمه شي پلاستیک ورسره خواته کړو، نو دلته دا بیا سمپل سیستم دی، نه د پلاستیک ضرورت نه شي. کله چې ټمپریچر کم سي نو دا هیټر سټارټ سي ګرمې کی، کله چې ټمپریچر ډیر سي ایر کنډیشن ورته لګېدلی دی هغه برته ټنډا کی.
عبیدالله دورانی چې په دې مقابلو ترکیه د پاک ترک انټرنیشنل سکول کوټه څنګه لخوا ګډون کړی و. د ترکمنستان په اشکاباد کې د جرمني، کاناډا، برتانیې او هندستان په شمول د 45 هیوادونو لزده کوونکو همدا مقابله ګټلې او د سرو زرو مډال یې ترلاسه کړی. د کوټه د 15 کلن زده کوونکی عبید الله دورانی هیلمندی چې په راتلونکو کې به همدا سی پروژې معرفي کړي چې ورسره به د په خبره د خپلې سیمې وګړو ته د ژوند په چارو کې آسانی ور په برخه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، بادام گل مسعود د جنوبی وزیرستان تکړه شاعر دی چې د سیمې حالاتو او د امن ضرورت ته په خپل شاعرۍ کې ځای ورکړی دی. په یاد سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نوموړي سره خبرې کړي او دغه یو رپورټ یې جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
بادام گل مسعود د سولی وزیرستان کوټ لنګرخیل اوسیدونکی دی. دوی په سیمه ییز حالات واقعیت نظر ساتي، ژوره مطالعه او د شعر و شاعرۍ سره هم شوق لري. مشال ریډیو د بادام گل مسعود سره د شعر و ادب په اولی خبرې کړې دي چې کومې په دا رنګ دي. د یو شاعر په حیثیت په سیمه کښې موجوده حالاتو ته په کوم نظر کسی؟
د جنگ ډېر یو تریخ لفظ دی. د جنگ په کومې باندې چې حکیم اثرات لویجی اولی خود دی تعذیب و تمدن و اقدار چی کیم دی کنا داغ دی میانج نالول شی و دا سه حالات شی لکا چی میرا دی وزیرستان و خاص کر دی مسید کوم سرا و بیا طول کبایلی علاقه طول پشتون خوادو دا متاثر شولا. دی میرا کیم جوانون وی، دی میرا کیم آخ خلق وی چی روایتی وی، دی اغی کور ناج، دی اغی تاتو بی ناج روغ لل پا غب نیو دا سه نفسیتی اثار دی چی دی اغی روغ اول دا یو وقت و غوری.
دی حالاتو پا د پښتو په شعر او ادب څه اثر پرېوتی ده؟
کیم کومینه داسې حالات سره مخامخ شي، د هغې سوچ فکر هغه ټول یوه طرف ته لوړ شي چې هغه طرف کیم دی چې د مایوسۍ دی. داسې حالات شي که ته د افغانستان اوخلې، ته د خیبر پختونخوا یا په قبایل شي چې کیم شاعرون وي، کیم ادیبون وي، هغې د هغې وخت سره د رومانس خبرې کولې، هغې کیم وخت سره چې د چمن خبرې کولې، د گل خبرې کولې، د بلبل خبرې کولې، دا وس وخت شي دی د غم خبرې کو، دی د مایوسۍ خبرې کو، دی د جنگ خبرې کوي. چې کیم تخلیق و د انسان د ترقۍ د پوره، د انسان د ښه سوچ د پورا، هغه نن ګرځېدلی دی، په چټ روغلی دی، د ویر، د ژړو او د غم سندرې یي.
تاسو خپل داسې څه نظم، غزل یا شعر لیکلی دی چې کوم د موجوده حالاتو ترجمانی کوي؟
ویل نه، په دغې وخت شې د مو سره یو غزل شته دی.
رتوی ویایه.
باز د پیرغر ما آسمانونه کچل، خکته را خکته پرواز مې بیا و ګرګسو ته پاتې، زه لوی شوی پسنگر دا پیرو شانوام، نه دا سیف و نه دا کلم شوم، و تور تمو تا پاتے شملخ کتا دستار پا مٹو پلار نکل اٹوام، گرز را گرزم ستڑ استمان و دیرو تا پاتے، در پا در سیر گریوان زب برسر لیوانای، خاور پسر دا سور پرہار میں و مجو تا پاتے.
شابدام په دا رنګ حالاتو کښې د پښتونخوا خصوصا د قبایلي سیمې شاعرون، ادیبون او فنکارون ته څه پیغام ورکوئ؟
مو پیغام دا دی، حکیم خلته هغه خلک چې شاعر دی، هغه خلک چې ادیبون دي، هغه خلک چې فنکارون دي، د هغې ډېره لوی ذمهوري جوړېږي. او دا چې کیمه دا خپه سپه میږه باندې روغلې ده په ټوله پښتونخوا، په لارو بار پښتونه باندې، د دغه د خپه سې د لرې کولی پوره دغه خلک ډېر یو اهم رول ادا کولی شي، دا خپه سې لرې کولی شي. مو پیغام دا دی.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیر.
اوریدونکو، د خبرونې اخرنۍ شیبې دي، نو له ګلیا زبا یو وار بیا د خبرونو لنډیز وارو.
د پاکستان او د افغانستان ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اسلام ضد فلم غندنه کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلام ضد فلم نه یوازې اسلامي نړۍ بلکې د امریکا هم سپکاوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو کانوای سره نږدې بمي چاودنې کې یو سرتېری وژل شوی او 14 تور ژوبل شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن په بهرنیو هیوادونو کې میشت پاکستانیانو ته په راتلونکي ټول ټاکنو کې د ووټ استعمال ولو پروګرام ځنډولې دی. د شام په پلازمینه دمشق کې د ایران انګریزي ژبې ټلویزیون پلس ټي وی یو خبریال وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. ملګرو ملتونو په جګړو هوارولو کې د ښځو کردار په هلو ځلو کې نورې مالی مرستې ترلاسه کړي او د پاکستان کرکټ لوبډله د شل اوریزه نړیوال کپ دویم پړاو ته رسیدلې ده.
له ګلیا زمو د خبرونو لنډیز واوریدو چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم سرته ورسېده. تاسو کولی شئ اوریدونکو په همدغه سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري او ما هارون بچا ګلیاز او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي د لویلا پامه.